افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پرمخ ځي، خو په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. د کندوز ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ښار په ډېرو برخو کې تر اوسه پورې طالبان حضور لري. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. د خبری ساعت مو زنوری است نوری، هر کلی کوم ازادی رادیو اوری پر یاد موضوعات و پراپورونو و مطالب سر بیر ده غراز ده کندوز و ده شمال ده یوشمیر نور و ولایتونو امنیتی وضعیت ده امنیتی چارو لی کارپوهانو سر چیرو و ده غراز استاسو نظر هم اخلو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې فریبا ظاهر دلته سره په سټډیو کې ده. بلې فریبا جان، راته ووایه چې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. لومړی مهم خبر خو مو د کډوالو په اړه دی. د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداري ورکړې چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي، او بل دا چې د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ.
بلې تاسو سره اوسئ. خو لومړی به نجه صافی ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره چې په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړیو مظاهره وکړه. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندیدو غوښتنه وکړه، او د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی د روسیې له سفیر سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ دي، او له دغه ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د دې وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګین ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تیر شپې راهیسې ډیر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
خغلی سالنګي ډاډ ورکړ چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډیر ژر بدل شي. په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړیو په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې او تاوتریخوالو د ترسره کېدو په اعتراض مظاهره وکړه. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکو همداراز د هیواد د دفاع په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو هغه کسان مجازات کړي چې په کندوز کې وظیفوي غفلت کړی. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبنن د خبرې د اعدام د بندیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړه. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي.
In my view there is an additional argument when it comes to
زما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی راکم سي، نه ډیر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي.
نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملي نکړي. او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د روسیې له سفیر سره وکتل. د افغانستان د مالی وزارت نه په ډیړه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې دواړو لورو په دوار خیزو تجارتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداري ورکړې چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراتسبورګ کې د اروپای ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل له مخې شای 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی شهر حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې هغه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په بروکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه خبرې وکړې. نوموړي تر لیدو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل
د وی موږ ګډ ستونزې لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیه لاري اروپایي اتحادیه ته تیرېدل دي. بله شکه چې اروپا باید د خپل سرحدونو چارې په لاس ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیه هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بحران د هواري لپاره موږ پر مالي مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاقبرۍ په وړاندې مبارزه، ګډې پالیسۍ او نور مسایلو خبرې وکړي. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټولې چارې له ترکیه سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او لسګونه زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. ډونالډ تاسک د اروپایي اتحادیې استازو ته خبرداری ورکړ چې زموږ شاوخوا نړۍ له اروپا سره د مرستې نیت نه لري او وایي د اروپایي اتحادیې ځینې ګاونډیان زموږ ستونزو ته په رضایت سره ګوري. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې له 2011 کال څخه پیل شوې 2,500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ. دغه مساوده نن په پارلمان کې تر دوهم ځل غور وروسته تایید شوه. د پارلمان استازو د دې مساوده په لومړي ځل غور کې د هغه بهیر اسانتیا تصویب کړل چې لمخې بهرني اتباع کولای سي د اوکراین د تابعیت ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد په پاوځ کې دنده ترسره کړي. دوهمه مساوده مخکې تر دې چې د ولسمشر د لاسلیک لپاره ولېږل سي باید بیا هم د پارلمان لخوا رای واخلي. د دې سند لمخې بهرني اتباع چې مخکې یا لدی وروسته د اوکراین په پوځي لیکو کې کار کوي د دې وړ دي چې په دغه هیواد کې تر 3 کلونو اوسېدو وروسته تابعیت واخلي. اوس مهال دغه موده 5 کاله ده. د یمن په ساحلي شهر عدن کې هغه وټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو پر راکټونو وشتل سوی او ور اخیستی. دا خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمې ځو چارواکو له قبل ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبل وشته ده، خو دغو چارواکو دا نه دی ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدر اعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي په دغه وټل کې د برید پر مهال و کڅنګ. رویټرز د چارواکو له قبل راپور ورکړی چې په دې برید کې صدر اعظم بها او نور یمنی چارواکو ته زیان نه دی رسیدلی. د القصر پنوم هوټل څخه چې د شهر په لویدیځو سندو کې دی لوګي پورته کېږي. عدن شهر د جولای په میاشت کې لشیا حوسی یاغیان ورته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمینه ونومول سو. صدر اعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنی تبعید وروسته دغه شهر ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته کار پیل کړ. او ایران ګواښ کړی راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه وربلل سوی دی. رشدي د برېټانیا وګړی دی او اوس په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1989 کال کې د هغه په وړاندې له دې کبله فتوا ورکړه چې د رشدي یو ناول چې شیطاني آیتونه نومېدل د اسلام سره په ټکر کې وګڼل سو. د ایران د کلتور مرستیال وزیر عباس صالحی د اسنا خبري اژانس ته وویل چې د دې نندارتون تنظیمونکي ته لیک لیږلی. په لیک کې راغلی پراتلونکو څو ورځو کې به موږ هڅه وکړو چې د دغه نندارتون مشران د رشدي د حضور په اړه د فکر بدلولو ته تشویق کړو. کچېر بیا هم هغه ور وبلل سي نو د صالحي په خبره ایران به په دې نندارتون کې په نه ګډون غور وکړي. د نندارتون د اکتوبر پر 14مه پیل او تر 13مه نیټه به دوام وکړي. دا وتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. او اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 12، آسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 19، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 14، آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 14، آسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 19، آسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 16، آسمان وریځ. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8، آسمان وریځ.
د ازادي راډیو خبری ساعت اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته مخته ځي او د تصفیوي عملیاتو له لړۍ د دې ولایت د ولسوالیو په لور غځولې ده.
بعضې از مهاجرین هنوز هم به بعضې از خانهها سر میکشند و ناوهای راحت جب میکنند به بعض مخابشت.
خو د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې تر اوسه د ښار په ځینو سیمو کې طالبان فعال دي. د کندوز ښار اوسیدونکي د ملکی وګړو ژوند ډیر تریخ بولي.
کله چې شهیدان اوسې خلک د خپل په کورو کې د نن د یو شخصي چې نست داش څنګه څه وخت نه چې تری د باندې وځي.
د کندوز ښار د ورستي وضعیت په اړه خپل خبريال سره تماس نیسو او تاسو له ورستي پرمختګونو خبرو. د غرال د کندوز او د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت له امنیتي کارپوهانو سره هم چې تاسو نظر هم پر دې موضوع راخلو. خو د سرپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د سرپل له امنی قومندان سره هم خبري کړې دي. هغه د سرپل د سرپرست والی هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په تصفیوي عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي.
ما ویل چې جناب والی صاحب سره دقیق راپور نشته، موږ په مجموع لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې له کورنۍ جګړې څخه وتښتي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته مخ ته ځي، خو دوی د غرض ویلی چې په خار کې تر اوسه پورې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي او وسلوال په ځینو کورونو کې امپټ شوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي نن څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د خار له اکثرو ځایونو څخه وسلوال مخالفان ایستل شوي او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا وروستۍ حملې دومره ستر ګواښ نه دي او د دوی تصفیوي عملیات د ولسوالیو په لور غځول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صفان زدران پرې رپورټ لري.
په داس حال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاډ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت ناوخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت ناوخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها می کشند و
یو شمیر حمله کوونکې اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو ان شاء الله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تیر شپې راهیسې ډیر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او ویل چې لیوې ونې ورسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلې دی. په همدې حال کې تیر ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ییزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په ښکار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تیرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلې او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمه اوسېدونکي د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پاکه شوي او وسایل پرې تګ راتګ کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګواښونکی نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په ښه توګه له ښار څخه د ولسوالیو په لور روان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پرېښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي.
دا وایي یو شمېر تورستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. مونږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني تېره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د رونه د دوشنبې په ورځ د لسو ساعتونو جګړې ورسته د کندوز ښار تر خپل ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزی چوکي خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و امر د چاوان چار امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات ښه مخ ته ځي، البته له کوم خنډ پرته، او د غرض دغو عملیاتو لړۍ له کندوز ښاره ایستلې او د ولسوالیو لور ته غځولې ده. د کندوز امنیتي وضعیت په اړه تر اوسه افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړي او د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه دقیق معلومات نشته، خو په ښار کې د ملکي وګړو ژوند له دغې جګړې سره ډیر انتریخ شوی دی. په کندوز کې له هغه مهال راهیسې چې طالبانو لاندې کړی دی د ښار اکثر روغتیایي خدمات قطع شوي دي. برېښنا قطع شوې د څښاک پاکې اوبه نشته، روغتیایي برخه کې هم خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په تېره بیا وروسته له هغې چې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون چې خلکو ته یې خدمات رسول بمباري وشو، او د بمباري په ترڅ کې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 تنه ووژل شول. عبدالمجید خان هم یو د کندوز ښار اوسیدونکی دی چې د کندوز له چوک سره نږدې اوسیږي. څو شپې مخکې مې له عبدالمجید خان سره خبرې وکړې او د کورنۍ او دغه راز د ته ورته د کندوز ښار د نورو اوسیدونکو د حال پوښتنه مې وکړه. او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې تاسو اوس په څه حالت کې یاست، څومره خدمات تاسو ته رسیږي، څه مشکلات لرئ؟
زه د کندوز ښار خاص دغه چوک سره مې دلته کور دی، د راکدي شریف برخوان دلته کور دی، د هلمند دی، د هلمند څخه کندوز ته راغلی یو. په کندوز کې دغه جنگ چې پیښ شوی دی نو پر موږ پر د ملتان باندې ډیر بد آل دی.
بلې، اته داسې ویل کېږي چې کندوز ښار برېښنا قطع شوې ده، د څښاک پاکې اوبه نشته، خوراکي مواد ډیر کم پیدا کېږي، درمل نشته ده. تاسو له همدغه ستونزو سره مخامخ یاست؟
داسې دی چې کله د بجلی د تارونو د برق کوش کېده او برکونه مې څه تور شپه نو وب چې تری څو وخت پورې هغه وب مو گزاره وکړه. بیا د جنریټر او د جنریټر کې څه تیل او هغه تیل چې مو سره پرواچول دا خو مر څوک نه لري आवाज موږ چې درودرم هغه تیل مو خلاصې ویني وسته کور کور ته چې هغه هم وب لري صرف یو جې کوبرا کې حتی دغه ته مجبور سی چې وب نه څه چې مو مو داو داسه د پاره بل منځه د پاره
د خړو په برخه کې د خوراکي مواد په برخه کې څه رقم وضعیت ده؟ د باندې څنګه وتاي سي له دکانونو خلاص دي؟ لومړني د التیا وړ خوراکي مواد اخیستل شي له بهره؟
له بهره خو نورې صاحب هیڅ شي نه اخیستلې، ځکه چې نن واري اعلان وشو چې راوز خپل شان مو واخلي، هغه واري و ټول د تمن وای خلاص ولا.
چاو ویل درته چې راوزي د باندې څوک په کوڅو کې
طالبان ګرځیدل، طالبان اعلان وکړي په دغه غټ سکران کې اعلان وکړي و راوزي خپل د عجب ضرورت شر مو واخلي.
سهار څو بجې مجید خان؟ سهار څو بجې دا د چوک سیمه ده کنه؟
د چوک سیمه ده، سهار تقریبا د 8:00 بجې پر شاوخوا باندې چې اعلان وشو مو شاو ټول هغه دوی نانوایي و نانوایي چې دوی په خول د نیمګړې فخ کړی و سم په خلانه و چې دوی استراري حالات و. بیا مو دوی راوصل، دوی شم راوصل، ډیر خلک داسې و چې دوی راوصل ډیر روانه شو چې برته یو دم تکان سره شروع شو، جنگ سره شروع شو، ډیر بد حالات و. نو بیرته کورو ته ولاړو، څه دوی او څه خوراک، حتی چې دوی داسې دغه خوراکي شان بندي مران ولې چا غوړي ستنه ګوډي محمد د دکان څخه په پور راوصل چې درو په کور وخت نو کني روپی را سره هم یې ګروپي ورکول وخت نو چې داسې بدل جوړ شو.
تاسو
مبارزه کوئ تر هغه
تاسو له نورو غونډیانو سره لاغو سره خبرې کوي سي لدل کتل کوي سي چې د نورو وضعیت هم همداسې ده؟ مثلا په ځینو کورونو کې شاید ځینې ناروغان وي، هغه په څه ډول آیا درمل ورته پیدا کیږي؟ یا کوم کلینیک یا روغتیايي مرکز الته فعال ده چې تاسو د خپل ناروغان الته ور انتقال کړئ؟
موږ یو روغتیايي مرکز درلودي شبخانه چې هغه هم بمباسله دیر خلاصوک شهیدان سره
هغه خبر یو مجید خان د بی سرحد ډاکټرانو روختون خو بمباری پېښوي دا واغه هم اوس بندسه ویدل دغه بمباری ورسته په نږدې سیمه کې تاسو شیر اوسېږي کوم بل کلینیک شته ده یا کوم روغتیایي مرکز شته ده؟
شاوخوا خو نه کلینیک شته، هیڅ شی هم نه ده. کندوز شهر نورې سب شته او نظر پر سره تاج دی وای تاب یو کندواله هم تر دې شبه لګوي. کندوز شهر داش دی بندې په خبر د ژوندو خلکو راپته آمد پر کې دی او چې ژوندۍ سره خونه ستللای کچیر یو نظر ورته وکړي د کندوز شهر ټول موړ اخیستي کله چې ټپیان وسی یا شهیدان وسی خلک د خپل بکورو کې د نن د لیسه شخصي چې زنس داش دغه نس وخت نس چې ترې د باندې وځي دا داوندیان سره خبره وکړه کله کله ما چې سره وتلی نه یاد دیوال تر په ذریعہ باندې خبره وسره وکړه ډیر بدالې دي حتی شپښنیان وږي دغه چې ناری وي دغه چې وسه نه پس وخیږي.
مجید خان د افغان چارواکي کله وای چې مونږ خار تصفیه کړي له طالبانو او اوس پر ډیرو برخو مونږ کنټرول لرو او ملکان آزادانه کولای شي چې وګرځي را وګرځيږي، سیمه ییز چارواکو هم په کار پایل کړی دی، تاسو یو بل تصویر ورکوي؟ یعنی وضعیت داسې تغییر مومي هر لحظه که څنګه؟
نوري صاحب اوس هم
زه ساسره خبرې کوم پر دغه بامو باندې طالبان وینم چې طالبان ناشي
اما ټکار خونه دزي خوزر نه اورم
د زرزمینی څخه خبرې درته کومه یندار سره دایندار چې طالبان وینم چې پر دیوالو باندې ناشي زموږ د کورونه دغه دکانو پر بامو باندې ناشي جنگ چې دغه وس پراتنګ بچو پر چوک شروع اوس د چوک څخه وتلې دي زو سفر د افغان چارواکو طالبان سره شروع دي ډیر بد حال دي سره خلک چې کوم حالت خلک وو هغه رانه زموږ کور ته خصبس دغه مو گزاره د شواري پر هغه ځای جنگ شروع چې خلک دلته راځي پر موږ باندې جنگ شروع چې بعض بعض خلک هغه ته ولاړ شي موږ خو حتی تر دغه دروازې قدم هم نسل چکلی نو مطالب پرېږدي نو چارواکي پرېږدي
کله چې دغه وضعیت یو څه نسبتا آرام شوی دی آیا تاسو د دې هڅه نه ده کړې چې خپل کور ووځئ له کندوز ښار ووځئ کوم بل ځای ته ولاړ شئ
نوري صاحب زموږ په کورو کې ډېر سامان پروت دی کچیر موږ وو چې موږ پر دغه باندې بیرېجو چې دا د کورګر شام او ولار چې چور به سي پر دغه ځای باندې بل موږ چیرې ولار شو دا خپل د وټول لار ولاکه موږ لرو چې د وټول لار کا یو قریب متلی وو په لار کې طالبان او ولار طالبان تلاشي کړو اخوا ته چې څه یو افغان چارواکو راګرځولي و نو بیا ډیر د خو سر کړو چې طالبان خلګات عمر تر موږ په طالبان خلګ نه یو موږ په دا ځای کې بند پاتې طالبان نو اوس موږ طالبان سره هم کاری نه کړو موږ څه وکړو نو موږ هغه پرېږدي نو دا پرېږدي
تاسو دا د کندوز د وضعیت په اړه ورستی خبرونه په څه ډول اوري لکه می لارې
د کندوز خبرونه خو دا یو ستاسې د غدری دغه ستاسې راجو د ازادي راجو د دغه څه موږ د کندوز خبرونه اورو
مجید خان کته وګورئ چې یو غوښتنه ولري یو هیله ولري لوړپوړو افغان چارواکو هغه به څه وي پدغه وسنه شرایط کې
بس هغه دغه هیله لرم نوري صاحب چې دا شي وسی کچيري افغان چارواکي چې کندوز ته سپیا کول کولای شي نو چې سپیا کې موږ ته خوشاله یو او چې چیرې نه کولای ور پریږدي چې دغه طالبان ته چې دغه در په در ملکيان خپل په شی پوزي خپل په گزاره پوزي خپل بچان پر ځان او درځي په دغه باندې پوزي او چې چیرې نه کولای ولې مو نور زوري بس بل د زورول څه موږ لاس واخلي به چې زوري دلی نو
د عبدالمجید خان په نوم د کندوز د ښار یو اوسیدونکو چې په ښار کې د ملکی وګړو البته د خپل کورنۍ او د نورو ملکی وګړو د ژوند په اړه څرګندونه کولې دی وایي چې له کندوز له جګړې سره د ملکی وګړو ژوند ډیر تریخ شوی دی د عبدالمجید خان د کندوز یو اوسیدونکو دی چې د کندوز د ورستی وضعیت تصویر ورکوي افغان چارواکي بیا بل ډول تصویر ورکوي دوی وایي چې کندوز ښار اوس آرام شوی دی امنیتي او د غرض نور چارواکو هم محلي چارواکو په کار پایل کړی دی او د عملیاتو لړۍ هم د کندوز ولایت هاته ولسوالۍ ته غځولې ده دا موضوع د افغانستان د امنیتی چارو له یو کارپو سره چیرو سالی محمد سالی را سره هم دا شبه د تلیفون پلی کده خو مخی لده چه سالی سره خبری و کلو خپل خبریال تا بیا هم زو پکن دوست که اجمل آریان را سره د تلیفون پلی کده آریان سب خبری مو واوره ده ده کندوز خار ده او سیدون کی خبری مو واوره ده چه وایی ده کندوز ده او سیدون کو جون دیر تریخ ده امنیتی چارواکی هم بل دول سرگندوانی که وایی چه خار ایتر کنترولان ده راوسته ده خار دیری برخی البته ولی خال خال دزی آوره دل کی و رسای وضعیت چه دول ده؟
سلام تاسو مې ډېر د غوږی رادیو او د بنک ته څه شي وړاندې ما د کندوز ولایت شورا را ماوین امرالدین ولی سره خبرې وکولې هغه ولې چې اوس هم د کندوز ښار په څنډه کې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو پر درنه جګړه روانه ده یعنې ویلې شي چې اوس مهال د کندوز ښار د دې لوري د خاکنې سیمه د داخلې سیمه همدارنګه د څنډه فرال سیمه او د کندوز ښار با امام صاحب بندر او دې خواته شمال ختیځ لور د خان آباد بندر دغه څلې د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي او د شمال جنوبي سیمه او د زیاته د شمال سیمه دغه سیمې کې افغان سره مفکر دي همدارنګه لومړی ویل چې له څو ورځو راهیسې د کلکمري د چهارشنبه په دې سیمه کې دلته وسلوالو مخالفینو لاره بنده کړې وه هغه ځواکونه چې غوښتل کندوز سره ورسېږي دوی نشه کولی خو نن دوی ویل چې دغه کمین افغان ځواکونو مات کړی ده او اوس مهال تازه ځواکونه کندوز سره رسېدلي دي او په همدغه حال کې د کندوز د امنیت قمانداني وایم چې سرور حسیني ویل چې افغان ځواکونه د کندوز ښار ډېره برخه یې تصرف کړې او دوی کوڅه په کوڅه پلټنې پیل کړې دي
بله آریان صاحب، له تاسو نه مننه. تاسو نه بیا هم د کندوز وروسی وضعیت په اړه راپور نه ولرو، خو اوس زو کابل ته صالح محمد صالح د امنیتي چارو کارپو. صالح صاحب، د کندوز د وضعیت په اړه مو وروستی راپور نه واوریدل. یو موضوع چې افغان چارواکي د کندوز د تصفیه لپاره اصلي لامل بولي، دا د وایي چې کندوز ښار کې ملکي وګړي اوسي او د دې لپاره دوی د عملیات ګړندي کوي یا پراخوي نه چې د ملکي وګړو ته تلفات ونه رسیږي. د کندوز په ډېرو سیمو کې خو ډېر اهداف ملکي، یعنی ډېر اهدافونه ملکي خلک ډېر لري اوسيږي. بالایسار سیمه ده، ځینې نورې سیمې دي. د هغو سیمو د نیولو لپاره ولې دوی دا بهانه راوړي چې ګواکه مونږ د عملیات نه تیزو چې ملکیانو ته مرګ ژوبل ونه رسیږي؟ هلته خو خلک نه اوسي په نږدې سیمو کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو وګورئ، د کندوز موضوع د افغانستان اوسنی نظام د فرار ډېره مهمه موضوع ده. ولې متاسفانه د دې په ځای چې اصلي حقیقت خپل خلکو خپل لسون ته دې ټول عمر دروغ ویل دی، او دا اوس هم د دروغو بیانې او تشریفاتي ویناګانې دي چې کیږي. اصلي خبره دا ده چې قندوز د دې ځواکونو د لاسه وته دی، او اوس نن څو مورز ده چې دې کوشش کوي چې قندوز شهر بیرته تر خپل ولقې لاندې راولي. ولې متاسفانه دې په دې ونه توانېدل. کومه ډرامه چې او فلم چې پرون په چوکې تیر ورځ موږ تاسو دې شاهدي وو چې د ټولو تلویزیون خوانه نشر صداغې نه وروسته د دغې پله مهادارۍ نه وروسته طالبان بېرته بیا راغلي او هغه چوک کې اوس د طالبانو بیرغ ولاړ دی. زه چې څونه معلومات د ملکي خلکو سره روابط لرم، په قندوز کې اکثره زمونږ د کونړ خلک دي، عوام خلک دي، دغې خلکو سره زما روابط دا دي چې سات په سات تماس نیسم. قندوز اکثره ښار د طالبانو په ولقه کې دی، او ډېر لږ جاده چې هغه ولایت مقام ته تلله او ښاروالۍ ته، دغه عمومي جاده دا اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. ولې دوی دا تشه یوه بانه
ګرځوي؟
دپاره ډېر شرم دی. پرون دغه سرپرست والي چې دغه قندوز یې سقوط ورکړی، نن هغه بېرته په چوکۍ کېناست، دوی ورته چپن هم واچوله. زم دا چې ونه کړی شو چې قندوز وساتي، بیا هم د دوی د جنګ واکې او د جنګ اختیار د دوی خلکو په لاس کې دی. عادل په دولت نه اواز داده چې دغه خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي، نوی داسې څوک ولېږي چې هغه تدابیر ونیسي، د جنګ پلان جوړ کړي، او دوی ته د قندوز ښار د نیولو لپاره یو دقیق پلان باندې کار وکړي، او د پلان مطابق پایدې مخکې لاړ شي. معلومات چې زه لرم، طالبان د شپې له خونه خار خوشی کړی دی په خاطر چې د امنیتي ځواکونو سره د شپې له خونه خو سره امکانات شته. دوی د شپې خار خوشی کوي، هیڅوک په خار کې نه وي. ولې دوی دا جرات نه کوي چې هغه ځای نه چې طالبانو په واقع کې دوی ورمخکې شي، هغه ځای نه دی پځې شي، خپل امنیتي ځواکونه دی پځې کړي.
صالح،
لس بجې نه هغه بجې خار تعقیم نه وځي، دوی هم د ورځي او
یو پوښتنه داده چې د سویل کېږي چې ممکن دا د لسګونو وسلوالو یا شاید څو سو وسلوالو چې په خار باندې حمله کړې و، شاید نور ځواکونه ورسره رسیدلي وي. ولې د بلې خواله د دې اړخه د دولت له خوانه په زرګونو ځواکونه هلته وو او نور هم ورسېدلي دي، ولې نشي کولی چې مثلا د کندوز ښار دغه د یوې اونۍ را په دې خوا څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا وضعیت هغه سې ده، نشي کولی چې دا تصفیه کې مشکل چیرته ده؟
اصلي مشکل دا ده چې زمونږ مدیریت ډېر ضعیف دی. تاسو وګورئ، دلته دغه والی چې نن دلته سرپرستی کوي، همدغه سرپرست والی و چې قندوز ته سقوط ورکړ، همدغه قومندان د امنیت اوس میډیا ته ښکار کوي، خپل ځان او خبرې هم کوي. دا څونه دی دپاره شرم دی، یعنی دا هم اوس مالته مسؤول د جنګ دی. دغه مراد علي هم مخکې دلته د دې قطعت وو او ځای په ځای وو. زه فکر کوم چې دوی ونه توانېدل په دې معنی، دوی دا ظرفیت نه لري، دوی دا مدیریت نه لري، دوی سوق اداره نشي کولی، دوی پلان ګذاري نشي کولی. نن یوه هفته وشوه، ولې متاسفانه دوی اوس د پلان مطابق یو قدم مخکې لاړل. دغه دا کوم پیشرفت چې دی کړی دی، زه فکر کوم چې طالبانو هم په هغه بمبار چې د دولت د خوانه بمبار وو، شاید د ناټو د خوانه همدغه بمبار وو چې دوی شا تک ته مجبور کړل، که چېرته د هوایي ځواک نه وي دوی سره، دوی یو لیست مخکې چې دوی به کېدی شي په شاوته هم بي.
صالح صاحب، مننه، وخت کم لرو. بله دې
مدیریت ته دلتا پلان دې سره نشته پروګرام نشته مرکز سره دروغ وي دې په دې ونڅونې دل تا ټول تشریفاتي پروګرامونه چې وسره نظام او خاص کر دغه مسؤلین چې په قندوز کې د جنگ اختیار په لاس کې داخله ټول دغه یو تشریفاتي بنا لري.
بله سلام محمد صالح، تاسو نه یو دنیا مننه دې امنیتي چارو کارپو چې د قندوز د روان امنیتي وضعیت په اړه نظر څرګندو. د قندوز یوازې امنیتي وضعیت خراب نه دی، بلکې د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو وضعیت هم خراب دی. یو هم د سرپل ولایت دی چې کوی صنعت ولسوالۍ او طالبانو لاندې کړی دی. د سرپل امنیه قومندان وایي چې کوی صنعت ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي. د سرپل امنیه قومندان سره مو خبرې کړې دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د سناتورانو د امریکایي سناتورانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو او د مهاجرت او د کډوالو د پر ستونزې په نړۍ کې البته هم یو راپور لرو. خو اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. فریبا ظاهر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به بیا ترې واورو.
اروپای ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په دغه هیواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مسلح شوي دي. د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړي چې شایي 3 میلیون نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه ور وتښتي. د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ. د یمن په ساحلي شارادن کې هغه وټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو پر اکټونو وشتل سوی او ور اخیستې دی او ایران ګواښ کړی راتلونکي اونۍ به د فرانکفورت کتاب لوی نندرتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه وربلل سوی دی.
او سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د کوکوشان کراچي ملي ټیم د کوکوشان په نړیوالو سیالیو کې درېم ځای خپل کړ. د افغانستان د کوکوشان کراچي ملي ټیم اصول انجنیر احمد قهار نن ازادي رادیو تول چې په دوه سیالیو کې له افغانستان څخه درو لوبغاړو په 15 او 15 کیلوګرام وزنونو کې ګډون کړی وو. شاغلی قهار زیاته کړه چې افغانستان د دوه سیالیو د سلور دیش ګډون کوونکو هیوادونو په منځ کې درېم ځای خپل کړ. هغه ویل چې د سیالیو دوه ورځې دوام وکړ. نوموړ زیاته کړه چې ټاکل شوی د افغانستان کې کوشان کراټي ملي ټیم به سبا ماشام 4 بجې هیواته را ورسیږي. د افغانستان د فوټبال د پښتونانو ټیم 13 ورځ روسیې ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم د دروي دوستانه لوب لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د شاغلي کاظمي پوینا د افغانستان د پښتونانو ټیم په مسکو اوپیا او کازان کې د فخانی شوروي اتحاد د پښتونانو له منتخب ټیم سره درې دوستانه لوبې تر سره کړې. شاغلي کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به یو اونۍ دوام وکړي او ټاکل شوی چې د نجونو او هلکانو د بسکل ځغلولو سیالۍ د راتلونکي جمعې په ورځ په بامیانو کې پیل شي. د افغانستان د بسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبد الصادق صادقي ازادي رادیو ته وویل چې په دوه سیالیو کې 50 لوبغاړي ګډون کوي چې 15 نجونې او 15 هلکان دي. شاغلی صادقي زیاته کړه چې دغه سیالۍ په 1.5 کیلومتره واټن کې ترسره کیږي. هغه وویل چې د دې سیالۍ هدف د بسکل ځغلولو د ټیم واده ده. د خبرونو پای
خبری ساعت له ازادي رادیو او ریال ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په سل شرف پند څپه اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې. د سرپل ولایت امنیه قومندان وایي چې د ولایت کوی صنعت ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي. هغه همداراز د سرپل د ولایت د سرپرست هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د کوی صنعت ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 40 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي او دغه راز 40 نور هم ژوبل یا اسیر دي.
ما وایم چې جناب والي صاحب سره دقیق راپور نشته. موږ په مجموع کې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت
او د پولیس کسان.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې او دغه راز له 2014 کال وروسته دی په افغانستان کې د امریکا د احتمالي پوځي حضور په اړه خبرې کوي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. مخلی دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو مطالبه او د غرض مرکو ته دوام ورکړو. نړیواله موضوع راخلو او هغه هم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د پناه غوښتونکو د ورتګ چې په ورستو کې په ډېر اروپایي هیوادونو کې ستونزې راپورته کړې دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیې د اټکل له مخې ښایي 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمیر ورزیات شي. د تاسک دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په بروکسل کې ولیدل او د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزې ورسره خبرې وکړې. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او لوړپوړي اروپایي چارواکو پر هغو لارو چارو بحث وکړ چې څنګه کولای سي د کډوالو بحران حل کړي. د خبري پرون په بروکسل کې وسوه. اروپایي اتحادیه پر اردوغان فشار راوړ چې د هغو سلګونو زرو کډوالو مخه ونیسي چې له ترکیه څخه د اروپا پر لوري روانېږي. د اروپایي اتحادیه مشر ډونالد تاسک له اردوغان سره تر خبرو وروسته ویلي چې ترکیه اټکل کوي نور میلیونونه کډوال به هم له سوریه څخه د اروپا پر لور ولاړ سي. تاسک له اردوغان سره تر لیدو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل له ترکیه توقع لري چې د سرحدونو چارو په تنظیم کې لا ډیر کار وکړي. د له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د کډوالو تر ټولو بد بحران یادېږي. د اردوغان او تاسک لیدنه داسې مهال سوي چې جرمني اټکل کوي په 2015 کال کې به تر 1.5 میلیون پورې پناه غوښتونکي ور ورسیږي. زرګونه کسان د دوشنبه په ورځ د جرمني په ختیځ ښار درزدن کې کوڅو ته راوتلي وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د لډیرو کډوالو په منلو سره د جرمني د خلکو په وړاندې په خیانت او جنایت تورن کړه. د لاریون یو تنظیمونکی چې د پیګیدا په نوم د اسلام ضد نهضت یو مشر دی ویلي چې د 1.5 یا 2 میلیونه کډوالو په منلو سره دا لړۍ نه درېږي. رجب طیب اردوغان چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو سخت مخالف دی په بروکسل کې ویلي چې د کډوالو د دغه بحران اصلي علت په سوریې کې دننه د حکومت لخوا د تروریزم ملاتړ دی چې د په وینا اسد په خپله یې ترسره کوي. اردوغان ټینګار کوي چې د کډوالو په وړاندې د انقرې د پرانستو دروازو پالیسي دا ثابتوي چې ترکیه په خپله یو خوندي هیواد دی. راپور نوایي بروکسل او انقره د اروپایي کمیسیون پر هغه پلان بحث کړی چې باید په ختیځ اژا کې د ترکیې او یونان د ګډو ساحلي ساتونکو ځواک جوړ کړي. لدی وروسته به هر هغه کډوال چې نیول کیږي بیرته ترکیه ته استول کیږي چیرې چې د شاوخوا 2 میلیونه کسانو لپاره به شپږ نوي کمپونه جوړ شي. دغه کمپونه د اروپایي اتحادیه په ګډه مالی مرسته جوړیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلای شي. د سرپرست د سرپلو بخې سرپرست ولی عبدالجبار حق بین وای چې د دې ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ د سقوط اصلي لامل دا و چې دوی ته هوایی ځواک ونه رسید. حق بین د غرض ویل چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او نښتو کې د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 40 تنه غړي وژل شوي او 40 تنه نور هم ټپیان یا د غرض اسیر شوي دي. هغه همداشان ویلي چې ښایي د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لدې هم زیاتوي. حق بین د دې خبرې پخلی هم کړی دی چې کچیرې دوی ته په خپل وخت نور ځواکونه ونه رسیږي د سرپل ولایت مرکز هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دی. خو د سرپل ولایت امنیه قومندان جنرال محمد آصف جبرخیل بیا وایي چې هغه څرګندونه چې د سرپل سرپرست والی کړی د افغان امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو په اړه هغه درست نه دي او په دې اړه دقیق ارقام ښاغلي حق بین ته نه دي ورسېدلي. څو شپې مخکې مې له ښاغلي جبارخیل سره د سرپل ولایت د امنیتي وضعیت او په تېره بیا د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پر هڅو په اړه خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دغه ارقام چې د سرپل سرپرست ولی ورکړي آیا درست دي؟
ما وای چې جناب والی صاحب سره دقیق راپور نشته، تر اوسه پورې چې کوم کسان اصیل دي او یا دي هغه اوس هم بهیر را روان ده. پرون هم قومندان د ولسوالۍ دوه کسانو سره نو دونه چې دوی وایي دونه موږ په مجموع کښې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
اوس د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کښې ده؟
بلې، هغه فعلاً د مخالفینو په لاس کښې ده. زموږ قوتونه وروسته د مقاومت رقم نشیني کړی ده او بېرته مرکز ته تللي دي او هلته د اسیرانو او د زخمیانو دقیق تر اوسه پورې موږ راپور نشته، خو قرار د اطلاعاتونه اووه کسه ټپیان دي او هم دقیق رقم معلوم نه ده.
جبرخیل صاحب، اوس هم د دغه کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د طالبانو پر ضد ستاسو عملیات روان دي؟
تر اوسه عملیات هم شروع کړی نه ده. دې ته آمادګي نیسو، هر کله چې موږ آماده شو او مرکزي حکومت موږ ته اجازه راکړې د یو منظم پلان پلان په اساس باندې به بیا موږ بېرته د نیو هڅه به وکړو.
جناب حقبین ویلی دی چې مونږ دلته په سرپل کې د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه ستونزې لرو، کافی هوایی ځواکونه نشته چې وکولی شو د دښمن په وړاندې عملیات ښه رهبری کړو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثرو نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوې ده؟ د افغانستان هوایی ځواک تر اوسه په پښو نه ده درېدلی. آیا د سرپل ولایت کې هم همدغه ځواک تشه ډېره څرګنده ده؟
بالکل، دغه مشکلات چې کله والی صاحب دا وینا کړې زه دا تاییدوم. موږ کافي اندازه هوایي ځواکونه او قوت نه لرو چې په وخت زمان سره ورسېږي او دښمن باندې ضربه وارد شي. یوازینی مشکل چې ده د افغانستان په اردو کښې د افغانستان په امنیتي قواوو کښې همدغه ټکی ده.
جبرخیل صاحب، د دغو عملیاتو په ارتباط چې تاسو غواړئ آمادګي ورته نیسئ، ستاسو محلي ځواکونه دي او که د څنګلورو ولایتونو څخه یا له مرکز څخه هم نوي ځواکونه در رسېږي یا په لاره کښې دي؟
موږ وروسته پلان آمده که موږ اوس نور قوتونه هم غوښتي، تقاضا هم کړی چې کومکي قوتونه راشي، بیا په مجموع کښې به د دې دپاره به بیا د عملیات دپاره به پلان جوړېږي او
وروسته آمادګۍ نه به بیا موږ اقدام کوو. جبرخیل صاحب حقبین، سرپرست والی دا خبره هم کړې ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په دې ولایت کې ډېر شوي، حتی د سرپل ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ دی. داسې نه چې سبا ورځ د کندوز په اړه هم همداسې ویل کېدل، له کندوز امنیتي چارواکو ډاډ ورکوو چې نه موږ امنیتي تدابیر لرو، داسې نه چې ستاسو د ولایت مرکز هم په د کندوز په سرنوشت مبتلا سي؟
موږ خپل تشنادات، خپل پرابلمونه تر رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخلي ته مو هم رسولی، مقامات په جریان کښې ده، ټول پولیس عام وزارت داخلي ته، اردو وزارت د پاته، امنیت خپل بخش ته، والي خپل بخش ته موږ دا مشکلات را رسولی ده چې دغه موجوده قواوې چې موږ لرو او دغه تجهیزات چې لرو دا په کافي اندازه نه ده او اخن چې ولایت د ګواښ سره مخامخ ده. بیا موږ هم تقاضا کړې ده چې باید کومکي قواوې موږ ته ورسېږي او دلته موږ سره یي او موږ په وجې سره وشو کولی، علاوه د دېنه چې موږ دفاع وکړو موږ باید تعرض وکړو او نور هم دښمن په شا باندې وځغلو او موږ نور هم امنیت چې مردم خلک په ډاډمن فضا کې ژوند.
جبار خیل صاحب، یو بل پوښتنه د کندوز له پیښې سره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې اکثرا خلک راپاڅېدلي دي او وایي چې مونږ غواړو چې د خپلو سیمو د مرکزونو امنیت ونیسو. په بغلان کې هم خلک راپاڅېدلي دي، داسې په نورو سیمو کې هم. آیا په سرپل کې هم تاسو د خلکو د ولسي خلکو داسې خوځښت لیدلی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي؟
بله، دلته هم ولسي خلک د مردم خیزشي په نوم باندې دا خلک هم دلته پاڅېدلي دي. دولت سره خپل همکاري اعلان کړ او موږ ورته هم یو تعداد مهمات دوی ته توجه کړي دي او دوی خپل آمادګي ښودلی ده چې د پولیسو او د اردو د نورو هغه په څنګ کې ودرېږي او د خپل د منطقې نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت امنیه قماندان جنرال محمد آصف جبرخیلو چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په تیره بیا د کوهستاناتو د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه راسره خبرې کولې. ښاغلی جبرخیل وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په ولکه کې ده او د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان په شمالي ولایتونو په کندوز او د غرازینو نورو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو څه پرمختګ کړی، آیا د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي دي او که دا د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا او د غراز د رهبری ستونزه ده؟ لن په دې اړه کوئ شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. کولی شئ چې په داخلي شمیرو 0000822555 او نړیوال شمیرې 0042221124601 راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه لنډ نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صاف او واضح اوریدلای شي. د سهار لو بوجود ما خام تر وو بوجو مو اوریدلای شي. لو بوجو ورسته د انټرنیټ لاره او د غراز په افغانستان کې په لندو او منځنۍ او چپو سربیره لو خارونو کې د اف ام په 15 چپه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې او لند په یاد موضوع نظر څرګند کړئ. مهرباني.
مله سلام علیکم عزیز خان، خبر کوم نیګر ولایت نه تاسو خبر دی موضوع دا وی ټول خپل اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام.
نظر څرګند او د بختره په پنځوس نه ولایت د سیاسي ډول سوالین.
بلې مننه.
ما مخکې مې په افغانستان کې مسلمان په کندوز ولایت کې امنیت راځي په دې ډول نه راځي. په دې ډول راځي چې صحیح هغه ته مسلمان ته نو وایي چې خپل پوځ صحیح وساتي او کله دا چې اکثر وایي چې یو کمپیوټر او دې چې ټوب وسله په لاس کې واخلي ګانه دا ټول مسلمان بار دولتونو تشتر دی.
مننه.
دا به ټول معلومي کې چې دې چړي وسله راځي نو په دې کې معلوم دي دا دې ورې نور دی ولا تحلیلات وایي چې دا نظر نو
بل ډیره مننه ژوندې اوسې یو بل اوریدونکو راخلو. بل ورور مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې.
السلام علیکم، ته یا شاد خیره؟
بل مننه ژوندې اوسې، مهرباني وکړئ په دې اړه څه نظر لري؟ آیا د افغانستان په شمالي او شمیر ولایتونو کې چې په ورستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه زیات کړي او څه پرمختګونه هم لرلې دي، آیا دا د دوی قوت ښیي او کده افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا او یا د رهبری ستونزه؟
دا خو افغان ځواکونه چې دي هغه سره کې زرته نه لوي چې موږ حکومت کو ټول د دې داسې کې چې موږ د څو مرته لپاره موږ د دې د خپل انجام ورمن نشي او بل دی حاجبان پر د ایمان کوټوبي او دې چې د ایمان کمبتي چې د دې دونه فشار هم روان دي. د اسلام باندې نه دي خو د امریکایان په کومه په دې د وخت سره چې دې دې کدا چې دې دې رجر رنګ شي.
بلی ورول تانا مننه. موضوع د مورال و تاسو وایئ چې افغان امنیتي ځواکونه هم په ډېر سختو شرایطو کې اوس جنګیږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو وروسته تر اوسه یوازې همدا افغان امنیتي ځواکونه دي چې د هیواد امنیتي چارې سنبالوي. که څه هم په دې برخه کې یو څه ستونزې شته، یو بل اوریدونکی راخلو وروره، که مهرباني وکړئ یو لنډ نظر ووایئ په دې اړه.
بله به نظر من این مشکل خود رهبری است، مشکل اشرفانی است که اداره کردن نمیدانه مملکت ها. و دیگه اینکه اشرفانی بود که از زندان ها تمام طالب ها را رها کرد و آماده ساخت تا که به این روز افغانستان برسه و جنگ به سمت شمال انتقال بده. به نظر من این خیالات خود ارگ است و ارگ میخواهد که جنگ به سمت شمال انتقال بده.
بله لطانا مننه ورور ساسو ټول خبري خبرې شولې ازادي رادیو لاري اوریدونکو حتما چارواکو حتما اوریدلې دي کته هم چارواکي په دې ورسته کې ډیر مصروف دي د کندوز د وضعیت په اړه ازادي رادیو تل هڅه کوي چې ورسته وضعیت په دقیق شول هغه شکل باندې چې رښتینی وضعیت په کندوز ښار کې د ملکی وګړو د ژوند په اړه هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي په مختلفو راپورونو کې خپل خبريالانو سره خبرې کوو، لاینی شاهدانو سره خبرې کوو او دغه راسته سوغک چارواکو تر غوګونو رسوي او د غلاز دولت له وسلوالو مخالفینو څخه هم هغه غوښتنه چې په ورستیو کې مطرح کیږي هغه هم هغوی ته رسیږي. د بشري حقوقو ډلو او د غلاز ځین نورو مدني ټولنو ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د ملکی وګړو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. ملکی وګړي اکثرا د جګړو په منځ کې راګیر کیږي او ستر قرباني هم همدوی دي. مخکې مو د سرپل له وبخې د کندوز د ښار دی او اوریدونکي نظر واورید. عبدالمجید خان چې د کندوز ښار چوک هغه ځکه چې اکثرا جګړې او نښتې روان دي ووسی خبرې واورېده چې وای د کندوز د ښار د اوسیدونکو ژوند ډیر تریخ دی. به هم په موضوع کې تمکی ګل کندوز لري نزو ولې په ورستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان شمالي برخو ته په تیر بیا شمالي سیمو ته کندوز ته ډیر پام اړولې دی او په روانه جګړه کې چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مخته وړي دوی په څه ډول اکمال کیږي د هغه موضوع ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر یو حده ورسره ستونزه لري. یعنی په دې معنی چې افغان امنیتي ځواکونو په ډیرو سیمو کې تل ویلي چې دوی ته په وخت کافي امنیتي ځواکونه مهمات نه رسیږي. خو د دولت وسلوال مخالفان څه ډول ځان سنبالوي دا او ځینې نورې پښتنې زما همکارې ملالای بشیر د امنیتی او سیاسي چارو لوی کارپوه حکمت الله اعظمي څخه په یو مرکه کې پښتلې دي.
د طالبانو دوه ارتیاوی یو دا چې د روزمره غیر جنگي ضرورتونو دا اکثره د عام خلکو د خواڅخه اکمالېدل او هغه خلکو په دوه دلیلو د طالبانو سره کومک کوي د ډوډۍ پوشاکو نور. یو دا دی چې کله چې لومړی مرستیال رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل نو ځینې خود سره ډلې تقویه کړلې او راپورته کړلې او هغې ته یې وسلې ورکړې چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو د دغه بیرې څخه چې تر څو پورې دوی د طالبانو کې دغه خلکو خپل بقا لیدل او خپل ځان یې مسؤول حسابوي نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دی کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې نو دوی هلته دولت وګرځېدې چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته آماده کول یا هم پر د مجبوریت پر اساس باندې کله چې جنگي وسایل تر راځي هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وي پر هغه جنگېدل او یا هغه ځینې په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي نو نن طالبانو هغه ځین را نیولې او بېرته دا استفاده کولې او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې. هغه د دوی د زروالو رنګانو څخه نیولې بیا تر نورو مهماتو پورې دا ټول دغې لاسته ورغلل او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک کوچې دوی د پاکستان سره د شمال تر لارې باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال په دغه نورو سیمو باندې هم عملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه او دا د دوی ته ډیر په اسانه و چې دوی خپل اکمالات او خپل ارتباط پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لاره ډیره مشکله وه چون چې پیاده عسکر په لاره باندې نه سوای تللی. ناوخته رسېدل په بغلان کې جنګ او لار طالبانو مینونه یې شخ کړي وو چې دا د دولت لپاره لویه ستونزه وه چې دوی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسېږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وي د وسلوالو طالبانو؟
بالکل طالبان داسې نو چې دغه اول ورځ چې حمله وکړله او کندوز یې ونیولي د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسله وال کړي وه او وسلې را داخل کړي وې ښار ته او د دې مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ د امنیتي ځواک د خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري مګر په تشکیل کې د دوی معاش او د دوی عایشه او ټول شان د دې کمانډانانو جيبون ته ځي او اونه توانه چې د طالبانو مخه ونیسي چې تر څو پر شاته نه نوځي. اول ته دوی د خلکو په کورونه کې ځای برځای شوی و، بل خصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي و، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي و، هغه په دې سره راضي و چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي ترستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم د طالبانو سره کوشش کومک کوي، چون چې طالبان د هغه سیمې خلک دي، د هغه ځای خلک دي، نو دوی د طالبانو سره باید اوږه په اوږه درېدلې وای تر څو پورې دا جنګ وګټي او همداسې هم وشول. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعاله ونډه درلوده د طالبانو سره، اګر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغوی پر خلاف په دې خاطر یې په کندوز حمله وکړه تر څو د هغې یو خودمختاري ته ونه رسېږي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم سوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دور کړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی شي.
تاسو د بهرني وسلوالو یادونه هم وکړه، تاسو وایست چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي، دا کسان له کومو لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغې څخه وړاندې هم الته شتون درلودي، نو دا داسې یو نوې شی نه دی چې دی وسره غلي. کله چې پاکستان په د قبایلي سیمه کې عملیات وکړل، نو دغه جنگیالي ارس ولشت څو پرې راشي او خپل پنځنځایونه د قبایلي سیمه د پاکستان څخه راوړي او په شمالي افغانستان کې ریزای ونیس.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضربې از عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بله، تر یو حد پورې دا مستقیم سره تړلی دي، مګر د افغانستان دولت لپاره په کار و کله چې پاکستان په قبایلي سیمو کې ضربې از عملیات پیلول، دوی باید په افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پرې دغه اشخاصو دراتګ مخه نیولې وای.
طالبانو ولې د پسرلنی عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړ. دا بیعت د طالبانو سره د منلو وړ نه دی، چون چې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر عمله کړې ده. او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نکته ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلای چې د افغانستان هم سایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغې باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی یو ولاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي، نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومک سره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ټروریزم پر وړاندې په خنډ وفته وګرځي.
د سیاسي چارو څېړونکي حکمت الله اعظمي و چې د کندوز له سقوط سره د افغانستان په شمالي یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د حضور پر زیاتوالي او دا چې دا په څه ډول دوی اکمالیږي په دې اړه نظر څرګندو. بیا هم له موضوع لرې نه ځو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې په اړه څرګندونې کوي. ترانسپرس خبری اجانس وای سناتوران بل جنرال جان کمپل څخه په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وی سناتوران بل جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2014 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا زر عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به در روان منی تر وروستیو په دې اړه پریکړه وکړي.
زه نه پوهیږم چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ پریکړه به د پوځي حضور په اړه څه وي، خو موږ به هغه ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زه غواړم پرې تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته، په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیری پاتې شي، خو د هغه په خبره په دې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. د بے سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کرسټوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک یې په کندوز کې د دوی پر روغتون برید کړی دی.
په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات ښه مخته ځي او دغه راز د عملیاتو لړۍ د دې ولایت د ولسوالیو پر لوري غځولې ده. خو له کندوز د ازادي راډیو خبریال وایي شاهدانو ویلي دي چې د کندوز ښار په یو شمېر سیمو تر اوسه پورې طالبان حاکم دي، واکمن دي. دغه راز د سرپل ولایت امنیه قمندان بیا وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي، خو وسلوالو مخالفینو د دې ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې ترکیه خبرداری ورکړی دی چې ښایي یوازې د سوریې څخه د کډوالو شمېر شاوخوا 3 میلیون وګړو ته ورسیږي که د سوریې جګړه پای ته ونه رسیږي.